السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د اگست میاشتې سريشته منیټه ده ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورتونو تر څنګ دوه نیزه خبرونه د سولې په لور او جمهوریت په غوښتنه لرو خو اول خبرونه له شاهین بولیری نو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده خیبر پختونخوا حکومت د بی ای په نوم د قبایلی سیمو پر مختی اداره ختمه کړی ده د مومندو په ساګې نومي سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي او په قطر کې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقه ته رسیدلی ده خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت د اف ډی ای په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال لیډو ته وویل چې قبایلی ضلعو ته واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانۍ پرمختیایي ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ ضرورت نه پاتې شوی
دا ټول چې ډیپارټمنټ کې دا آلریډي ټول دیوال شوی وو پھر پکې ډی اے پاتې واه او پدې کې دا ډېره امپورټنټ خبره ده او دا چې کلیئر کول غواړم چې دې سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو اوبا موږ په ریلیونټ ډیپارټمنټ کې ټول ان شاء الله ایڈجسٹ کوو
د وزیر اعلی سلاکار نور وویل چې قبایلی ضلعو کې به د صوبې د نورو برخو په شان د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا کابینې د اګست په 23مه د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ختمولو منظوري ورکړې وه د ادارې ملازمینو په پېښور کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي او ویلي دي چې د حکومت سره د دوی د ملازمتونو خوندي کولو په اړه څه باوري پلان نشته د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي چارواکي وایي چې تېره شپه د ډېر اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټ ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي بریدګر په تېښته کې بریالي شوي دي ټپي شوي کسان د ډېر اسماعیل خان روغتون ته وړل شوي دي دربند کلا یو مهمه سیمه ده چې د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان ضلع او پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ غځېدلې ده د مومندو په ساګې نومي سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي د بره مومندو پولیس چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سارو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین 14 پرې وشوه د 14 په نتیجه کې د بلال افتخار او مکمل شاه په نومونو درې ماشومان جوبل شوي دي پولیس وایي په دوی کې د یو ماشوم افتخار طبي وزخه نه ده نو د پېښور لوی روغتون ته د درملنې لپاره وړی دی نن د کوټه پرس کلب مخته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړي مظاهره ته د بنا پر وخت د مزدورانو د اتحادیه مشرانو ویل چې حکومت په دې ورستیو کې په صوبه کې د مزدورانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکونکو دوش پیتو تنظیمونو باندې بندیزونه لګولې دي چې مخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد د دوی اواز تړل دي په دغه اړه د ورکرز فیډریشن ستر سکتر پیر محمد کاکړ مشال لیډو ته ویل
چونکه دا دوش پته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفاع لاندې دا یونین جوړ شوی وو د لیبر قوانین ته جوړ شوی اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونین مزدوران خپل تنظیمان جوړوي په پنجاب کې جوړوي په سندھ کې جوړوي په مرکز کې جوړوي لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لیډو ته ویلي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کربندیز له وجې دا ګام اخیستل شوی ځکه چې د هړتالونو له امله ولسی کارونه زیانمن کیږي په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلی د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شوی دی په دوحا کې د امریکا غک خبریال مشال لیډو ته ویلي چې بیگانه مذاکرې په ګروپی ډول وي هغه د دواړو خواو په حواله ویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوي او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي د نړیوالو خبري ایجنسیو په حواله ویل شوي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یو موافقه لاسلیک کړي د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 کال د ایټمی موافقې د ژغورنې لپاره د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکخوا سره اغیزمنې خبرې کړې دي. ظریف او مکخوا پرون په پیرس کې سره وکتل. د ایران د بارنو چارو وزیر د فرانس خبري ایجنس ته ویلي چې د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستو سوونیو کې خبرې سره کړې او د خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کولی شو. ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له مکخوا سره تر کتنې وروستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. امریکا تیر کال له ایران سره له ایټمی موافقې د وتلو اعلان وکړ. د امریکا د کار د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د ایټمی موافقې د ختمېدو خطر رامنځته کړ، خو د موافقې یورپي اړخونه هڅه کوي چې وژغوري. او نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ټیمي پروګرام په اړه په یو غونډه کې برخه اخلي. تمه ده چې دې غونډې ته روس د ایران د ټیمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا کوي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن به هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د جی او هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمني، اټلی او کینیډا مشران د غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه د غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې کوي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روانې میاشتې په 8مه په یو ورځني سفر روس ته ځي. اردوغان به په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دا د دې و خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو ایرو 220 روپۍ شل پیسې او 220 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 216 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوریش ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت د فاټا پرمختیایي اداره تحلیل کړی او ملازمین به په نورو محکمو کې لګول کیږي. په پیښور کې یو خبریال وایي
د حکومتي چارواکو خبرې اورو یا موږ اقدامات هم نه خدا وایي په دې محکمو کې د څو په دې لګې راوتا پورې داسې پورته دي ځانونه نه دي پورته شوي او د دې تعداد تقریبا 350 وایي.
په کوټه کې مزدورانو د ګرانې او د مزدورانو په اتحادیو د بندیز پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غو کو پر دې باندې تعلیم کو
په دغه مهنګای کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جګ نه کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه د ټولو سرکاري اسکولونو په دروازه د پاکستان د جنډي جوړولو امر کړی، خو د تعلیم لپاره کارکونکي وايي حکومت باید اسکولو معیار هم ښه کړي.
د 10% نه زیات ماشومان چې کوم دي د پکوارد، کوهستان، دی خان، هنګو د سکولونو نه بهر دي. دې سره سره استادانو چې کوم کمې دي هغه پوره کړی.
دوونی سه خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم په دویم نیمای کې اورېدې شي. لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا پرمختیایي اداره یا اف ډی ای تحلیل شوی او د دې محکمې کارکونکي به په متعلقه محکمو کې ګمارل کیږي. دا خبره د قبایلي ضلعو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته کړې. د ده په خبره قبایلي ضلعو ته به بلدیاتي نظام هم غځول کیږي او اختیارات به مقامي حکومتونو ته ورکول کیږي. د زیاته کړه چې د قبایلي ضلعو لپاره فنډونه مختص شوي او د دې شفافیت لپاره هم کار کوي. خو په پېښور کې پوهان وایي د پخوانی فاټا پرمختیایي ادارې کارکونکو د خپل نوکرو پاړه سو واری مظاهره کړي او حکومت سره په دې لړ کې سپلان نشته. تفصیل له ګلای ازورو.
د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال اډی ته ویل چې قبایلی ضلعو ته اختیارات ورکولو بهیر روان دی او په دې لړ کې د پخوانی فاټا پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي تحلیل شوی ده. فاټا ډیولپمنټ اتارټي به په پخوانی قبایلی جنسو کې د روډونو او ډیمونو جوړولو ترڅنګ نور پرمختیایي کارونه کول. اجمل وزیر وایي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډېدو وروسته د ادارو واک او چارې متعلقه قبایلی ضلعو ته ورکول شروع شوي وو او د پخوانی فاټا په اړه نور ادارې هم ختم شوي. دوی ویل چې کوم قانون په پېښور او مردان کې وي هغه به په ټولو قبایلي ضلعو کې عملي کېږي.
دا ټول هغه چې ډیپارټمنټ کې دا آلریډي ټول ایوالو شوی وو. پھر په کې ډی پا کې واه او په دې کې دا ډېره امپورټنټ خبره ده او دا چې کلیئر کول غواړم چې دې سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو اب موږ په ریلیونټ ډیپارټمنټ کې ټول ان شاء الله ایڈجسٹ کوو. دا کې داسې نه ده چې مطلب چې دا چې کوم کسان پکې برتی شوی دي خاص کر په دې کې د ټرایبل ډسټرکټ کې کسان دي چې کوم په دې کې په دې ډیمونو په دې کې مطلب انجینران دي او مختلف ورکې سروې کې کسان دي. ریلیونټ ډیپارټمنټ کې چې کم ډیپارټمنټ کې دی یو غوی ایکسپیرینس وی هغه پاره کې ورکې.
اجمل وزیر وی د اگست په 28مه د بلدیاتي ادارو وخت پوره کیږي او د دوی حکومت پلان لري چې د صوبې د نورو سیمو په سیر په قبایلي ضلعو کې به هم د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د وزیر اعلی سلاکار په خبرو کې د قبایلي ضلعو لپاره د مختصو فنډونو په اړه ویل چې په دې کې به شفافیت لومړیتوب وي.
فرډر ډول پر ته ټوټل مجموعي ته وګوره کنه نو په دې انور چکم دا چکم اوس بجټ کم پیشو پر کې د فرډر ګورنمنت 162 ارب روپۍ دي. دا به صرف د یو مت کې تا ته خبره کومه لکه په ایجوکیشن کې 22 ارب روپۍ مونږ ایښي دي. 22 ارب روپۍ د فاټا ایکس فاټا ټول اول پر ډیولپمنټل فند 24 ارب روپۍ.
خو په خبر کې د هم ټلویزیون بیرو شیف طارق وحید مشال اډی ته ویل چې د پخوانی فاټا پرمختیایي ادارو کارکونکو کې مستقبل په اړه حکومت سنجیده نخکاري.
په دې لړ کې اوسه پورې داسې پرمختګ نه دی شوی او زیات تر ملازمین چې کوم دي هغوی دا په هوا کې دي. په دې 13-13 میاشتو کې دا ملازمین څه د پنځه پیرې راووتل مظاهرې وکړې احتجاج یې وکړو چېرې حکومت هغې ته پام شي او هغوی د مستقبل چرچه وکړي. نو په څو پورې مونږ د حکومتي چارواکو خبرې اورو یا مونږ اقداماتو نه خدا وایي یاره دا څونه ملازمین دي دا به مونږه دلته په سرپرپور کې راکو اجستو یا پرې نیکمو کې به اجستو خو په دې لړ کې دا اوسه پورې داسې کوټې دي ګامونه نه دي پورته شوي او د دې خلکو د دې تعداد تقریبا 350 ملازمین دي.
دا تاریخ وایي په خبره د حکومت دا دعوه به هم معلومه شي چې په خوا به د قبایلي سیمو لپاره پرمختیایي فنډونو کې ډېرې درغلې کېدي او واک یې له وفاق سره وو خو اوس به دوی د فنډونو لګول ساري.
د ګلیاس رپورت تاسو اوریدلو. د لا قانون پیسو د سر نړیواله اداره اف ٹی ایف او سوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د پاکستان د پلان سار کوي او اکتوبر کې به پرې پخپله غونډه کې بحث کوي. بل خو د پاکستان خزانه وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د لا قانون پیسو د سر ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي دي. شاهین بنیری اورو.
د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف ویلي دي ګوري به چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري اجانس د یو راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د اف ای ٹی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اګست د 13 نه تر 23 د آسټریلیا په پلازمینه کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیسته د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانون پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کی چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي چې هغه باندې څومره هدف پوره دي عمل کړي څومره د عمل نه دی کړي نو هغه خبرونه سړیر خان هیڅ چې دې اقدامات داسې چې هغه کول وایي چې تقریبا هر یو کې او فارم ورسې اعتراض داري چې اپ ټو د مارک دی نو زموږ د سټیټ بینک غوړو ته یو سږنی اقدامات چې پاکستان مې چې کړی دي نو ما خیال دی چې هغه ناکافي کې دي.
د اسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه په راپورونو با نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نه وروستو بعد د اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچرې پاکستان له خړ لیستا تور لیست ته واوړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي.
ہوپفلی چونکہ امریکی سره اوس موږ معاملات چې دي هغه په ښه ډګر روان دي. دوی کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کوم هغه رپورټډ کړي دي او بنیادی رول دی کدا اونه شو او دا صرف د دلته خلکو یا د پاکستان سایډ چې دي یو خوشخیمی نو بیا به چې دي اثرات یقینا خزکه نوي چې د چټو لغټ خبره ده چې د فیکټ اف معاملہ چې موږ سره خبرې شوې او کوم رپورټس راغلي دي واشنگتن او نورو ځایونو نه دا تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاد ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د ایف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټی کمشنرانو او د ترقیاتی ادارو مشرانو ته په یو میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو نشاندهی کولو پاکله د رپورټ وړاندې کولو امر کړی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خط کې ویل شوی که د ټاکل شوې نیټې وروسته په کومه ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټی کمشنر یا ترقیاتی ادارې مشر پر ضد به کاروایی کیږي. تفصیل احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی ته هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوي نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهي وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر په ضد به د بینومه ایکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولی کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکو تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دې ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي نو نوموړی وایي
چل
گیا یادو نے دا چی حکومت د مئی په 14 اساسی ظاهر اول اسکیم ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم مخ ته راوړی او ویلی د سرکاری نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپل تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد اسکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونو لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د مزدورانو مختلفو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز غندنه کړې. دوی له حکومت غوښتي چې سمدستي د دغه بندیزونه لرې کړي. دوی تور لګوي چې د مزدورانو په اتحادیې د بندیزونو هدف د ګرانې پر ضد د خلکو غږ غلي کول دي. حکومت بیا دغه تورونه رد کړي دي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانې او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړی. نورحال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لوري د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یوه مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. مظاهرې ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو وویل چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې 2 شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دي چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د دوی آواز بندول دي. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرل سیکرتر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
های کورټ فیصله ورکړه هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ٹریډ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلطه ګایډ کړل 2 شپېته یونین
اطمینان چو هغه کینسل کړ چونکی دا دوش پته یونن د پاکستان آئین 1973 د دفعه لاندې دا یونین جوړ شوی د لیبر قوانین ته جوړ شوی اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونین مزدوران خپل تنظیمان جوړوي په پنجاب کې جوړوي په سند کې جوړوي په مرکز کې جوړوي لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولاګواله
د مظاهره پر خوالو زیاته کړه چې په اختلاف هم په اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوخت دي
عزیز الله اریګیشن یونین صدر دا کومه تنخواه چې اوس ملاوی دي په دې باندې د کور ضروریات چې دي هغه بالکل نه پر کیږي لکه ګیس او هغه مهنګا سو لکه بجلی سوال اشیاء خور نوش هغه ګرد مهنګا سوال نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي ک ذمہ دار دي اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دي غوکو پر دې باندې تعلیم وکړو د کور خرچ خراجات پر کو
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی فیڈرل کمیٹی روکنی یعنی تاسو ګوري کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتحال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جنگ نه کوي دغه جنگ مغه د دوی خپل دننه جنگ دی طبقاتي جنگ دی صرف د اقتدار د پاره خپل خبره کوي غریب عوام کم خلک چې دوی په دغه اقتدار ته د رسولو زینه ده په دغه متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورس څخه غوښتنه وکړه چې هغه د پسوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندي سم د لاسه پورته کړي په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تواس ونیوي نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو چې له امله زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل
تاسو مشال ریډیو ته وګه د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې پریکړه کړې چې په ماشومانو کې د حب الوطنۍ له زیاتولو په موخه د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو په دروازو به د پاکستان جنډې جوړوي خو د تعلیمي چارو پوهان وایي په سرکاري سکولونو کې نورې اسانتیاوې نشته نو پکار ده چې اول دغه سهولتونو ورکولو ته توجه ورکړل شي په دې اړه له پیښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ لري
دا خیبر پختونخوا را تعلیم محکمې چارواکي ډایرکټر حافظ ابراهیم مشال لیډو ته په دې حق لول چې دا ټول صوبې په شمول د نوې قبایلي ضلعو سکولونو پرنسپلانو ته دغه احکامات پرون نه لیږلې شوي دي چې د ټولو سرکاري سکولونو په دروازو باندې د پاکستان بیرغ جوړ کړی شي د دې ګام د مقصد بقله نوموړی وویل
غواړو چې کم سے کم په هر گیټ باندې زمونږ دا لګېدلی چې مونږ پاکستانی قوم یو مونږ پاکستانیان یو مونږ په پاکستانیت باندې فخر دی او زمونږ بیرغ چې دا همیشه د پاره خاص او لوړ وي ان شاء الله دا زمونږ چې څومره سکولونه دي 3514 سکولونه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې او صادقه قبایلی اضلاع چې دي په هغه کې 5000 پلس سکولونه دي د ټولو د پاره دا احکامات دي
ولې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم په میدان کې کارکونکي د یو غیر سرکاري تنظیم غړي مشتاق دورانی مشال لیډو ته ویل چې ګنډ شمېر سکولونه په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې داسې دي چې د بنیادي اسانتیاونه محروم دي نو باید دغه پیسې چې د دوی په وینا خوشه شپږ کروڑ روپۍ جوړیږي په دغه بنیادي اسانتیاو ولګول شي چې پکې په سکولونو کې د سکول اوبو د تشنابونو نشوالي د ودانۍ او د استادانو کمی شامل دي نو دې سره به دغه ماشومانو ته نیخ په نیغه ګټه ورسي
د 30% نه زیات ماشومان چې کوم دي د پکواړ کوهستان دی خان هنګو د سکولونو نه بهر دي دې سره سره استادانو چې کم کمی دی هغه پوره کړي د کسې دې سره 10% نه سیوا سکولونه د سدي چې پای کې د اوبو د بجلی د اوسل خانو چې کم ضرورت دي دا پکې نشته دي د 10% نه زیات سکولونه د سړي چې دا غي چردیواریا نه نشته دي 10% خوشا پوری سکولونه په قبایلی ضلعو کې د سړي چې دا غي کې د یو کمرې نه علاوه غي سربل کمرې نشته دي چې هغه ماشومان ته سبق وخی کو په دې باندې کار وکړي شي نو دا به ډیر د ماشومان لپاره به هم فائدہ مند وي او چې کم را روان نسلونه دي دا غي لپاره به ډیر زیات فائدہ مند وي
دا تعلیم محکمې صوبایي مشر حافظ ابراهیم دا دغه پښتنې په جواب کې ویل چې ډیر ضربه دوی دغه ضرورتونه سرته ورسوي
لکه میجورټي سکولونو کې فیسیلیټیز 90% کور شوی دي خو باندې فیسیلیټیز داسې چې هغه لکه مثلا یو ځای کې موږ اوبه ورکو اسور سوچ شي کوی هي و چې یا کم چې چینه نه چې موږ وراوستي نو هي کې کله کمه دته راځي خو بهر حال دا موږ په داوا باندې وایو چې دلته زموږ پرسنټیج 90 نه پاره دي ان شاء الله زموږ دا میسنګ فیسیلیټیز شي دا تقریبا 92-93% ورسي
دا د ونره چې د جمعې په ورځ جاری شوی دغه اعلامیه کې دا صوبې د ټولو سکولونو مشرانو ته په سخته دغه هدایت شوی دی چې درې ورځو کې دننه دننه دی په دغه احکاماتو عمل درآمد وکړي شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د سواد پونتون سکونکي او د سیمې اوسیدونکو وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود د پونتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې او سکونکي د کرایې په ودانو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانۍ نشوالي له کبله تعلیمي او غیر نصابي هلې ځلې متاثره کېږي. بلخوا چارواکي وایي چې د یونیورسټۍ په ودانۍ کار روان دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
سواد پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستی شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړی و. هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنۍ څانګې رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، د هغې سره سره د لیبونو ده، کوم چې لیب پکاري. هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس، د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسټي کېږي. هغې ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي، هغه په سواد یونیورسټي داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اخیستی کېږي خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شوې چې په هغې کې مونږ سپورټس ډے وکړو. نه د سپورټس شته، نه پکې پراپر لیب شته، او نه پکې ایکسپو چې دغه کمانو ایکسپو هم نشته. او دا غی زمون نه خبره قاعده چي دي، غي پيسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا بلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمون دا کم بلډینګ چي دي کنه، نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سواد پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په 23 شعبو کې تر 400 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي، چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 شپږو کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمي ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خل په 9 کاله کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې، په دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنگلې غسته شوی نو شاید چې د بلډینګونو ته بیا هم ضرورت نه راغلی.
سوات ناجم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه اغستې شي. دی آی دلته دی یونیورسټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شمار یو څو سټوډنټان راشي او د دوه ایڈمنستریشن بلاک یو څو خلک راشي. نو د سوات خلکو ته خو به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه یونیورسټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دې نه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی دې ملک دا چې نوې راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبایي اسمبلۍ غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سواد ته او سواد هغه ته په خپل انټرسټ پکې ډېر واغستو. زما د الله نه امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کړي.
د سواد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل ځکه د زنخ کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته ښایي ډېر وخت نه وي پاتې. امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ خبرو د نهم پړاو دویم دور پرون د اګست په 23 پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ ریډیو خبریال ایوب خاورین مشال ریډیو ته ویل چې بیگانه مذاکرې په ګروپي ډول وي. دواړو خواوو کې سرچینو خاورین ته ویلي چې په ډېرو مواردو موافقه شوې ده. تفصیل له فرشته جلال زیناورو.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقې ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپي ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواوو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې. دا دوه درې غونډې کېدای شي په یوه ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواوو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم، نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. نو خو دا یم ویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چې چېرته ټاکل شوي ده، یا دا کوشش کېږي چې دلته به د افغاني غونډه وشي. نو په همغه ځای کې کېدای شي اعلان شي.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغنی برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحد ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28مې نیټې لپاره پلان شوي دي مخکې وي.
د فرشتي جلال زئی رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. لن خبرونه ل شاهین بنیرینو.
سلام شه د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د ایبډي په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی صلاحکار اجمل وزیر مشال لیلو ته ویلي چې قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانۍ پرمختیایي ادارې ضرورت نه پاتې شوی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیر شپه د ډیر اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي. د مومندو په ساګې نومي سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په چودنه کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سروو د غیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین چودنه پرې وشوه. نن د کوټه پریس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره ته په وینا کې د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې د بلوچستان حکومت د دوی په دوه شپېتو تنظیمونو بندیزونه لګولي دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثر مواردو کې موافقې ته رسیدلي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شوی دی. د ایران د بارنو چار وزیر جواز ظریف ویلي چې 2015 کال د اټمي موافقې د جوړونې لپاره د فرانس د ولسمشر سره خبرې کړې دي. او نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د اټمي پروګرام په اړه په غونډه کې برخه اخلي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د سولې په لور. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د میرمنو پر رول خبرې شوې دي. دا پروګرام درته بشیر غواخ جوړ کړی دی. د دې پروګرام نه پس بل اونۍ ځ خبرونه جمهوری غونه هم لرو. راځي چې دوه خبرونه واورو.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلولو هڅې زیاتې شوې دي. د سولې لپاره د امریکې بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لږ تر لږه دوه ځل د طالبانو سره په متحده عرب اماراتو کې ولیدل. که څه هم طالبان تر اوسه پورې افغان حکومت سره مذاکراتو کولو ته نه دي رضا شوي. میرمنې وایي خبرې چې هر کله کېږي باید د ښځو حقونه پکې تر پښو لاندې نه شي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. زه بشیر غواخم هر کلام کوم. اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې 12 میرمنې هم شته خو ډېر غړي سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي نو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سختدریزو د ګډولو لپاره حکومت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. قهرمانه کاکړ یو محل د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و.
اوس د سولې او ګډون لپاره د ښځو ټولنې مشري کوي. نوموړی وایي افغانستان دننه د میرمنو سره د سولې په خبرو کې مشوره کیږي، خو په مهمو مذاکراتو کې میرمنې نه وي.
دا قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیانې دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفې دي. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري، او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته و سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. او په همدې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبانو سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبرې وشي.
بشیر گواکی مو تاسیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او داغه فعال میرمنی بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړی چې د تیرو کلونو په لاسترولونو به معامله نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنی په دې لړکی اندېښنې لري. ولسمشر غنی د 2013 کال په نومبر کې د سولې مشورتي بورډ اعلان کړ چې پکې ښځې شاملې دي. د سولې او ښځو لپاره کارکوونکي پلوشه حسن وایي دا هیله پیدا شوې چې اوس طالبان هم خپل دریز بدل کړی وي او د ښځو پر تعلیم او بهر کار به اعتراض نه لري.
زه فکر کوم چې د طالبانو مفرد هم ډېر تغییر کړی دی. پخوانه مثلا ځینې بیانونه چې ورکړي دي چې مثلا تعلیم د ښځو یا دا مسایل هغوی منلي دي، دومره هغه شرایط چې دوی ایښي دي د سولې لپاره په یوه کې د ښځو باندې پابندي د شرایطو جز نه ده تر اوسه پورې. دغه خپله دا معنا ورکوي چې د هغوی په دریځ کې هم تغییر راغلی دی. هغوی دنیا ولیدله، هغوی کم تر کم پاکستان ولیده چېرته چې ښځه صدراعظم پاتې شوې ده، هغه د دوی حامیانه ښځه وه. نو فکر کوم د دوی په دریځ کې کافي تغییر راغله. اندېښنه د پارلمنت آماده مبارزې کوي چې کوم خپل حق لاسته راوړه چاته نه ورکېږي، حق اخیستل کېږي او موږ دې اخیستلو ته تیار یو.
اوریدونکو، افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوشش کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی و. ښځې آن د خپل کور د نارینه بغیر له کوره نشوي وتلی. خو د جنوري پاتمه د طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که طالبان د مذاکراتو لاره د حکومت برخه شي، نو د ښځو حقونه به د اسلامي اصولو تر مخې په پام کې ونیسي او اجازه به ورکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري او زمو کوربه بشیر ګواخیم. د جنوري له اتمې تر لسمې پورې د هند په سر ښار دلی کې د ریزنا ډایلاګ په نامه هغه نړیواله غونډه وشوه چې د سیمې د امنیت، سوداګرۍ، سیاست او سولې په اړه پکې خبرې وشوې. دا کانفرنس د هند د بهرنیو چارو وزارت په مرسته د ابزرور ریسرچ فاونډیشن لخوا پر لار اچول شوی و چې پکې د ځینو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو، نورو چارواکو، علمي شخصیتونو، خبریالانو او د مدني ټولنو فعالانو برخه واخیسته. په دې کانفرنس کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون کړی و او د طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې زیاته کړه چې په دې بهیر کې باید د ښځو حقونه ونه تړول شي، خو وی ویل چې کېدای شي مېرمنې د مذاکراتو تر میزه ونه رسیږي. دې غونډې ته د ریزنا ډایلاګ د آسیا څانګې و څېړونکي او مدني فعال مریم وردګ هم ورغلی و. نوموړي سره مرکه کې مې په اول سر کې وپوښتل چې د پخواني ولسمشر کرزی پر کړو خبرو څه تبصره لري.
ټول دنیا کړی ده کې د افغانستان ښځې ته لږ مختاق شي او دا یوه خبره لږ موږ شاته یوړو. زه پوهېږم چې طالبان هېڅ وخت ښځو سره د سولې رابط کې نه غږېږي نه، دا خبره باندې پوهېږم. دی د اول د طالبان خبره تر اوسه ما خبره ده، مګر دا ښځو ته د موږ توقع نه وکړي.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د ښځې نقش باید څه رقم وي، څه باید وشي؟
زه فکر نه کوم چې ښځې باید په میز کې راشي کینی. زه په دغه باندې پوهېږم چې د طالبان هم دا خبره به موږ نه مني، مګر د ښځې غږ د ښځې پیغام هم پکار دی. او هماغه مخته کې ښځې کړي دي، هغه باید
خدا د ولسمشر حامد کرزی خو پخوانی ولسمشر دی، پخوانی رئیس جمهور دی. خو اوسنی ولسمشر چې کوم دی، اشرف غنی، هغه ویلی دی چې موږ د طالبانو سره خبرې کامیابیږي یا مذاکرات شروع کیږي نو په دې باندې موږ څه کمپرومایز نه کوو، څه جوړ جاړی نه کوو.
فکر کوم کمپرومایز شاید وشی. زه فکر کنم که در سیاسی خبره ده او وقت که راشی به کترو تا مکم عملی کار نده لیدلی ده اون خبریم که لیدلی طول سیاسی خبری ده و رئیس جمهورم ترو تا کم خبلا ده افغانان سن، خصوصا ده افغانان خزه سن کم خبری شروع کری نیدی یا ایده نه تو مشوره هم نده غسله که چه شای غاره چه شای نواره که در خبر مستعملی شی یا نشی. به سول مشورتی بورد دوی خزه لاری، مگر در خود دوی خزه خود سول های تطلی دی سول خزه سر غیه دلی دی معلومات ای خزه نتر خمسول کری دی در رئیس های تلسه دلی دی نه، در عادی آم خالق تلسه دلی دی نه. تنها دوی خزه که سمبولیک عمل تناسی دمانه نداری که دوی خزه خبره یا دوی خزه پیغام طالبان ترسی یا دنیا تا. از فکر نکنم که در نتیجه باور که در اول کوشش ره در مذاکراتو در آخر کوشش پم نوی.
میکنه انو تاسو چه وای چه 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 باید وشی؟ لکه در کم زن شروع شی؟
از فکر کنم که اول خوب باید در آم خالق نباید شروع شی، در آم خالق نباید خبری شروع شی، در دوانان نه، در خزه نه. باید پختنه بشی که خود سول پیگه چه شده، تاس خود کم مشوهه لره، کم نتیجه بانده، کم نتیجه تا دی رسی که دی بپاره خلق حکومت ما انتخاب کرده و حکومت باید به خلق سره مشوره وکی مخت دانه که در مذاکرات مخت بلار شی.
دستولی پرلو
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوری غږونه. د جمهوری غږونو په نننی پروګرام کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین سره خبرې شوې دي. نوموړی په شپږم صنف کې چې په 1918 کال کې د جنرال ایوب خان خلاف تحریک کې برخه اخیستې وه، هغه په خپل 50 کلنه سیاسي مبارزه کې په وار وار زندان ته چول شوې، ورباندې د بریدونو هڅه شوې او وسلوالو یې یوازینی سوی ولوژلې. د پروګرام جوړونکی عبدالحی کاکړ دی.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قرباني ورکړي دي. نننۍ خبرونه د عوامي نېشنل پارټۍ د مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړاوونو په اړه ده. کلچی په 2011 کال کې سندرغاړي همایون خان د پېښور په نشترحال کې د سندره زمزمه کوله، نو پر حال د غم څادر خورو. چا اوشکې پاکولې، د چا په سترګو کې اوشکې ګرځېدلې، چا له ډېره غمه تر ځنې لاندې لاس نیولې. او په خپل د دې نظم شاعر میا افتخار حسین داسې ناستو لکه چې ور باندې د غم غر پروت وي. په حال کې د میا افتخار حسین د یک یوازې وژل سوي زوی میا راشد حسین لومړی تلین لمنځل کېده. دغه نظم میا افتخار د خپل زوی په یاد کې لیکلی وو. او وشت کلن میا راشد په 2010 کال کې وسلوالو په خپل پلرنی کلی په بو کې په سپین ورځ وژلې وو، چې زمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د میا افتخار حسین له هیڅ چا سره کورنۍ یا ذاتي دښمنی نه وه، بلکې د هغه سیاست د زوی د مرګ سبب سو. خو یوازې د زوی د مرګ غم نه، بلکې میا افتخار حسین په خپله 50 کلنه سیاسي مبارزه کې جیلونه وړي، وهل سوی، ټکول سوی، فراریتوب او بې کورې ګاللې دي. نوموړی په 1958 کال کې په پبو کې زیږیدلی، او د ده په وینا په 1988 کال کې په شپږم جمعات کې وو چې د جنرال ایوب خان د مارشال په ضد د جمهوریت بحالۍ په یو جلوس کې شامل سو.
زه کوم چې د بچا خان په سکول کې مې سبق ویلو، خدای خدمتګار را ته سبق خو که غیر شعوري طور کې کوم، نو زه د خدای خدمتګار لاس کوم. نو ماته سیاست چې کوم دی، لکه د خدای خدمتګار سیاست ماته ترانسفر شوی دی. او زه چې په خبره د پوه شوی یم، د پښتنو د خاورې خبره مې کړې ده، د پښتونولۍ خبره مې کړې ده، د باچا خان د سوچ او فکر خبره مې کړې ده. اته شپېتم کې د ایوب خان خلاف تحریک چلېدو، نو زه په شپږم کې، نو زه په کالجیټ سکول کې، نو زه به د ملګرو سره یو ځای راوتم. کوم چې پښتون فدرېشن په دغه کال کې جوړ شوی او د ایوب خلاف تحریک چلو، نو موږ په هغه تحریک کې ساه اخیستې وه. باضابطه طور زه په کالج کې داخلېدم، یو اویایم وم، یو اویایم کې چې کوم دی، نو زه پښتون فدرېشن کې نه ممبرشپ وکړم، او دغه رنګ چې کوم دی نه سټون لایف نه مطلب آغاز وکړم.
میا افتخار حسین په 1998 کال کې د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې د لنډ وخت لپاره جیل ته ولاړ، خو چې کله جنرال ضیاءالحق مارشال ولګوله، نو هغه وخت د جمهوریت بحالۍ تحریک شروع سو. په دې ورځو کې میا افتخار حسین د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر وو، او په تحریک کې د برخه اخیستو له وجې جیلونو ته د تلو راتلو سلسله پیل شوه.
درې اتیایم کې جیل ته لاړم، په څلورم اتیایم کې جیل ته لاړم، په پنځم اتیایم کې جیل ته لاړم، په شپږ اتیایم کې جیل ته لاړم، او په اووه اتیایم کې جیل ته لاړم. مختلف مقدمې وې، خو پکې د غدارې مقدمه په سر کې.
میا افتخار حسین په مجموعي توګه 2.5 کاله جیل تیر کړی، او د خیبر پښتونخوا په زیاتره زندانونو کې شپې ورځې تیر کړي. هغه څو ځله نیول سوی، خو په بنو کې خپل نیونه نه هېرېږي.
بن جیل سره زه نیوم، نو هغه واقع داسې وه چې لږ زه عجیبه په پوزیشن کوم چې یوازې وم، د شپې بوتلم، او د شپې چې کوم ځای ته دننه کولم، نو هغې کې لایټونه زما په دې سترګو دی بغه کړ. هغې نه مخکې ما سره انټاروګیشن چې کوم دی تقریبا 2.5 ګنټې زه انټاروګیټ کړم،
دا د بم بلاسټونه او دا شیفونه مطلب چې وو نو دوی ما نه پاغې زاویه کې تپوسونه کول د شپې یو بل کې ته چانس ورکړم. ما هغه ځای کې چیغې سورې وې او د وینو کپرې پرتې وې. نو ما داسې خیال و چې دوی ممکن ده چې ما سره مطلبوي سکول غواړي یا مطلب ما تکړي هغه نو په هغه وخت کې یو احساس را سره و. بیا پته ولګېده چې کپړې د یو مقتول وې او دا چیښه چې چاوالې دا قاتل و.
می افتخار حسین چې به له جیل راووت نو بیا به د جنرال ضیاء الحق د مارشالای حکومت پر ضد تحریک کې شامل سو. په 1915 اتم کال کې جنرال ضیاء الحق په غیر سیاسي بنیادونو د انتخاباتو اعلان وکړ او کله چې د فروری پر 28مه نیټه انتخابات کېدل نو د جمهوریت بحالی تحریک ایم آر ڈی شاملو ګوندونو خپلو کارکنانو ته حکم وکړ چې انتخابي عمل له خنډ سره مخامخ کړي.
گرفتار ادم نو زما پس پولیس ڈیر کر دے او اگ اور دا نظام ڈیوٹی ہو چکے تے شاور کی سمر دے الیکشن پولیس سٹیشن دی دا بمون دا ڈسٹرب کرو من بدل کے نتے پوسٹر اس واز خلق بن پر ز کچن بیک اؤٹ ہو دے الیکشن نا نو دا سار میں شروع شے مو پولیس ما پس دا سار نو او پما با دے شپ گوزے کی لٹی چارج شو من بم اکے موٹر سائیکل ما دے پٹ او بیا بل جی ترالو او دا سے تر ما پوری کی پولنگ بن دے دو یا کٹوت کی نو دا ٹوٹ پولیس فارغ شے الیکشن سر تر سے دلے دا ٹور خلق یو بل سر نہ تے کو ور لسو بانی دا رو کو چی میاسے مگر چاتے رتوشی نو پیا کٹوت کی چی کمزے ز ٹور پولیس پشریکا باندې گیر ک
دا جنرال زولک په مارشلا کې به د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او کارکونان نیول کېدل او خوشی کېدل. خو د می افتخار حسین په وینا چې څو ځله داسې ورسره سوي چې نور ملګری به اخلاصو خدای به په جیل کې وساتل سو.
تقریبا داسې موږ په 15 کسان به یا څلوېخ هغه ټول چې کوم دی اړ هاش او یو د پاتې مطلب یو قسم ته کې تنهایی و تو مطلب دوه میاشتې کډری میاشتې ما ځان له پکوټه کې زما دا یو خوش قسمت دی چې لطیف لاله چې کوم دی هغه د خپلې دښمنۍ په کیس کې په جیل کې کلاس بی کې نو د مازیګری و بیا هغه ځان ته اوغستم نه انته به مطلب ما وسر له ګپ شپه را ګولې کړي نو ما ته به ډیر تکلیف وو. دا مخامخ بارک چې کوم دی دا د پاګلانو بارک وو زما ته اکثر به پاګلان راتلل او ګرځېدل به زما په دې کوټو کې نو ما بیا دغه ته وی سپورن ته چې بای دا پاګلانو سپته لګینې نو چې تاسو کله زما په کمرې لري کوي نو ما وی خوي زکه چې زنده شي دا هم او درې دل پاګلان را راځي چې دې زګه کې نه چې کم دې نو مړ کی پاګل څه پټه لګي.
کله چې سیاسي ګوندونو د مارشلا خلاف مبارزه کوله د ورسره به فعال مشرانو ته حکم وکړ چې گرفتاری ورنکړي. می افتخار حسین ته هم دغه سی یو حکم وسو او هغه به له پولیس سره پټ پټانی شروع کړي.
او پدا چې دا زه چې یو ځای کې خو یې زه به چونی و ما او ما پولیس ته ویل چې ورو ورو زه کوم استخار نه متا سم تاسو وای نو چې څو کې مې زه دا غرور یم خو زه په سیاست کې نه یم جلوس کې ما او خلک چې کوم دیونی و زه پرېخم چې زه پرېخم چې دا سور سم خر کوټې چې موږ هم استخار وکړو بار کې سور خیر اله چې می استخار چې کوم دینو دا پولیس نه سکیو دا پولیس نه ځان خلاص چې دی بچا خان چوک کې چې کوم دی زه پاکې وی ځان بنور کوي او زه د پولیس پداس کې ما او زما ملګرو چې سورې جوړې کې او ما مطلب چې خپل یو کوشش وکړو او زه د پولیس درې سلور پولیس په ګیره مطلب ګیر چاپېر او زما لاس زم ګیروان او دای نیولې او دا غره ګډسن تیارو او مونږ چې ځان خلاص کوو هغه چې کوم نه په ځای باندې ولاړو او زه به اکثر بچو تلم ناغي به طریقه دا و چې ما خپل موټر سایکل خپل سړیو درولې نه چې بس ما به لګم مکمل شو نو زه به موټر سایکل به ما ځان راسو
په 1918 کال کې د جنرال ضیاء الحق مارشلا د هغه له وژل کېدو سره ختم سوه. په 1918 کال کې انتخابات وسو چې پکې میا افتخار حسین د عوامي شرګوند لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی سو. په وروستو کلونو کې هغه سیاسي مبارزې ته دوام ورکړ خو د ترګریزه جګړې د می افتخار حسین سیاسي ژوند بالکل اور بدل کړ. په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې انتخابات وسو. په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشتر ګوند حکومت جوړ سو چې می افتخار حسین د اطلاعاتو وزیر پکې وټاکل سو. په دې ورځو کې تحریک طالبان پاکستان په ټول هیواد کې په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې چاودنې، تښتونې، هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه کول. می افتخار حسین او بشیر بلور په ټول پاکستان کې ځکه د باجورته کسانو په توګه مشهور سو چې دواړو به تر هرې حملې سمدستي ورسته د پیښې ځای او هسپتال ته ځان ورسولې. میډیا ته به معلومات ورکړل او مشکوک او سوالو پر ضد به خبري وکړي.
ما خو به عموما لامبا په دې نیت کوله
چې ځان باندې صفا کړو چې ممکن ده چې دا زما خیر ورځي دوه رکعته نفل به موږ د خدای نه بهم چې کمی نو خپلې دینونه معافی هم وغوښته او وی بهم چې خدای په یو پاکه جذبه کې چې زم تاسو وکړي نو خو کله کله انسان په دې کې دا محسوسوي چې داسې د امتحان وخت خو پر چا نه راځي چې په امتحان کې سړی سرخروش نو خلک یاد ساتي نو دا یو جذبه ضرور وه چې مرګ را ته ښکارېده خو زمونږ جذبه په مرګ باندې زوروره وه چې ګینې مونږ مطلب دی نن د پاچا خان د کاسرې مشران یو او دلته د قوم ترجمانی کوو او حکومت زمونږ لاس کې دی او مونږ د حالاتو مقابله کوو نو په نره دی ولې ونه کړو چې مطلب په بوس ګډه کړو نو هغه جذبه به دومره تیزه وه چې هغې ته به مطلب مرګ ډېر ورکوټه ښکارېده.
اخیر حالت دې ته راورسېد چې وسلوالو بشیر بلور ووژلی او میا افتخار حسین ته د زوی دور وژلو په بڼه کې سزا ورکړه.
او شپږ وځلې زما د غوا کولو کوشش وکړو بیا یې ما د ترټ راکړو بیا راته دا وویل چې تا به مطلب ګرفتاره وه غوا کوه او لاس به درنه پرې کوو سترګې به درنه وباسو پوزه به درنه پرې کوو او خلکو ته به د ویډیو به درنه ریکارډ کوو. زه قدرت د دې ګوتو له ورنه وستم نو زما زوی چې کوم دی هغه په دې نیت باندې چې کوم دی شهید کړو چې دینې میا صاحب مطلب مونږ مړ نه کوو ژوندې نو په ژوند باندې به مړ شي چې زوی مطلب شهید شي لکه زه تر دې وخت خپل کور ته نظم ځکه چې بیا د زوی یاد مخې ته تازه کېږي زه خپل حجرې ته نظم او داسې اختر د پاره ما پولیسم نه پرېږدي خپل جومات ته 2010 نه پس ته مونږ چې کوم دی نو په خپل کلي کې اختر نه دی کړی ډېره سخته واقعه وه ډېره سخته واقعه وه خو ته قوم په بدل کې دا سخته نه وه.
نن په 2019 کال کې لا هم د میا افتخار حسین ژوند له ګواښ سره مخامخ دی
او ما سره هم دا خبرې کېږي چې ته احتیاط کوه ته خیال سات او زه اوس هم په دې وخت کې چې تا سره خبرې کوم زما کور چاته معلوم نه دی چې زه کوم ځای اوسم ځکه چې زما د نورو خلکو غوندې وسایل نشته زه خپل حفاظت هغه رنګ نشم کړی نو دغه یو حل مې دی چې زه مطلب زما د اوسېدو ځای چاته معلوم نه او زه په یو داسې ځای کې اوسم چې که څه غواړم چې هغه تر هغه ځایونه رسي ساده خبره چې زموږ بیانیه ده او د پاچا خان هغه سوچ او فکر دی او مونږ ته کلک ولاړو چې کوم خلک ته ډېر کلک ولاړ یاغی ته ډېر ترټ په مونږ بیانیه ده چې په هر قیمت امن پکار دی په ملک دې شته پالیسو په وجه باندې چې کومه تبعی راغلی ده دا پالیسي بدلول غواړي په دې ځای کې د آئین بالادستی پکار ده دلته چې کوم د پارلیمنت تسهیل نه دی پکار دلته چې کوم جنو سکیورټی ځای چې کوم د خپل آئینی رول کردار د پاره خو آزاد خو هغه ته دا اختیار نه دی پکار چې هغه دې مطلب د پارلیمنت په اړه کې مداخله وکړي.
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د عوامي نېشنل پارټي د مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کړاوونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم. Oh,
قبول کړي هر یو پیغو دی زما اور بل پتن دی خور دی جا پیر شول دی چی پتا دامین شما کمین امین بد خپل کرم جانانا تابا پزان پس پاگل کرم جانانا پاگل کرم جانانا